درن اوردونکو دا د امریکا ژغه آشنا راډیو دا تاسو زموږ خبرونه اوري.
سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال رازق وایي چې یو شمیر پخوانی لوړپوړي طالبان کندهار ته راغلي دي. له پاکستان څخه کندهار او جنوبي ولایتونو ته په ستنسو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مهم کسان شامل دي. د کندهار امنیه کمانډان وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مهم کسان د قبایلي مشرانو په هڅو جنوبي ولایتونو ته راستنسوي دي او له خپلو کورنیو سره سوله ییز ژوند کوي. هغه وویل
په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. د دې وطن دی، دوی ته خپله د ژوند او زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي او موږ دې ته چنانو.
د امریکا په ټکساس ایالت کې د هاروي سمندري طوفان زورور بارانونه راوړي چې سیلابونه د راتګ خطر زیات کړی دی. دا په تیرو 50 کلونو کې د تر ټولو زورور سمندري طوفان دی چې ټکساس ایالت به د امریکا په وخت نن د شنبې په شپه ورسیږي. د دې سمندري طوفان له وجې زورور بارانونه هم ورېږي. سمندري طوفان هاروي به د ټکساس په ایالت کې څلور ورځې وي او تر 40 انچو پورې به بارانونه ووري. دغه طوفان د هوا طوفانونه او سیلابونه د راوستلو سبب ګرځېدل دي. د ټکساس د برېښنا رسولو شرکتونه وایي چې شاوخوا د 300,000 کسانو برېښنا په دغه ایالت کې قطع شوې ده. هندي پولیس ویل دي چې یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهرو او بلبو کې د مړو شمیر 40 ته رسېدلی دی. دغه مظاهرې له هغه وروسته پیل شوي دي چې د هندي یوې محکمې دغه روحاني مرشد پر خپلو دوو مریدانو باندې د جنسي تیری کولو مجرم وګڼه. د هند په شمال کې د هریانا ایالت د پولیسو مشر بی جی ایس شانډو ویل دي چې د تشدد ډکو مظاهرو کې 200 کسان زخمی شوي هم دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې شمالي کوریا پرون د شنبې په ورځ د لنډ واټن درې بالستیک توغندۍ وازمویلې، خو درې وړې ناکامې شوې. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځ قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د شمالي کوریا دوې توغندۍ تر یوې نامعلوم اندازې هوا ته پورته سوې او وروسته ناکامه سوې او درېیمې هوا ته د پورته کېدو سره سم ټوټه ټوټه سوه. سعودي په مشرۍ ائتلاف منلي چې د یمن په هوایي برید کې ملکیان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یکشنبې په ورځ دا ومنله چې د یمن په پلازمینې سنا کې یو ورځ مخکې چې کوم هوایي برید یې کړی و، د هغه په نتیجه کې ملکیان وژل شوي دي او د دې پیښې پړی پر تخنیکی غلطۍ اچولي. روغتیایي چارواکو او ځایي اوسیدونکو وویل چې د جمعې په ورځ د سهار وختي برید چې د پلازمینې سنا د فاج اتن په سیمه کې سوی دي، د اپارټمنټ ودانۍ یې راغورځولي او لږ تر لږه 12 تنه پکښې وژل شوي دي چې 6 پکښې ماشومان دي. د ائتلاف ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکی د دې برید دفاع کړي او ویلي دي چې دا یو قانوني پوځي هدف و چې د هغه په قول د حوثیانو د کومندې او کنټرول مرکز یې هدف و. هغه په یاغیانو تور لګولی دی چې ملکی کسان د سفر په توګه استعمالوي، خو آی سی آر سی یو چارواکي چې د برید ساحې ته ورغلی وویل هغه څه چې موږ په دغه ځای کې ولیدل نو په ظاهري توګه دلته کوم پوځي هدف نه ښکارېدی. د یمن په روان جنګ کې چې څو ډلې د او سیمه ییزه قدرتونه شکیل دي او د واک پر سر جنګیږي او تر اوسه د 10,000 څخه زیات کسان په دغه جنګ کې وژل شوي دي. په ملیونونو نور کسان بیا دې ته مجبور کړل شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او د ناروغۍ او د لوږې سره مخامخ سي. او د یمن ساحل ته نږدې د امریکا یو پوځي هلیکاپټر لوېدلی ده. د متحداتو پوځ ویل دي چې د امریکا یو پوځي هلیکاپټر د یمن ساحل ته نږدې د جمعې په ورځ د روزنې د عملیات پر مهال لوېدلی. په دغه پیښه کې یو سرتیری لادرکه دی او د پلټنې عملیات یې روان دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په یو بیان کې راغلی دي چې په هلیکاپټر کې سپاره نور 15 سرتیري ژغورل شوي دي. پوځ زیاتوي چې دغه هلیکاپټر د یمن ساحل څخه 40 میله لرې د ماښام په 2 بجو لوېدلی دی. د امریکا یو چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د هلیکاپټر د لوېدو د پیښې د وجې د معلومولو دپاره تحقیقات روان دي. د سینټ کام ویان ډګروال جان تامس ویل چې کله چې دغه پیښه وسوه نو هلیکاپټر د سمندر د اوبو د سطحې سره ډېر لوړ نه و. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرونه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې هغه رپورټ ناسم ګڼلی چې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د غیر معیاریتوب او په دغو مرکزونو کې د نورو ورځنیو اړتیاوو د نشتون تر څنګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د شمیر د کموالي خبر هم ورکړی دی. د کابل ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د شفافیت د څار د ادارې دا رپورټ یې د شتو حقایقو په خلاف بللی دی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د شفافیت د څار ادارې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د 1300 اتیا روغتیایي مرکزونو د ارزونې وروسته دا رپورټ خپور کړی چې په کې یو شمېر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې په دغه مرکزونو کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ځینې ستونزې راولاړې کړې دي. په رپورټ کې د روغتیایي مرکزونو فزیکي جوړښت او د ودانیو ساتنه، په ودانیو کې طبي سامان آلات، د کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښځینه کارکوونکو شمېر په اړه معلوماتو ته ځای ورکړ شوی دی. د افغانستان د شفافیت څار ادارې د ارزونې د څانګې مدیر عزیز الله دیب چې ارزونه هم سره کړي، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه ادارې د ارزونه په څلورو برخو کې بشپړه کړې ده.
تقریبا 350 صحي مرکزونه مراقبه ده او 30 جی بی بیا رغونې ته اړتیا لري. څه شی چې ډېر خراب دی، هغه نچر دیوالي نه لري، دیوالونه نړېدلي دي، د باران او د واورې په وخت کې چتونه څڅېږي. دویم شاخص دی صحي مرکزونو هغه نظافت او پاکي ده چې 50% صحي مرکزونه پاکي یا د نظافت له ستونزو سره مخ دي. څلورمه برخه مرکزونه تشناب نه لري او د سکاک لپاره پاکې اوبه نه پیدا کیږي. بله برخه د خدماتو د ارزیې لپاره کوم وسایلو ته ضرورت ده، د وسایلو د کمبود سره مخ دي.
همداشان د شفافیت د سر د ادارې دغه چارواکی وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې یوې خوا ښځینه کارکوونکو شمېر کم دی او د بلې خوا د اکثرو دغو مرکزونو لخوا یوازې د ورځې تر 12 بجو پورې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي او اکثره دغه مرکزونه د شپې عاجل خدمات نه وړاندې کوي.
همچنان د زنانه کارمندانو د زنانه طبي یا صحي کارکوونکو نه موجودیت یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي. کوم کلینیکونه سروې شوي دي، د موجوده پرسونل په تناسب ښځینه صحي کارکوونکي 40% کمې لیدل کیږي، یعنی کمبود احساسېږي.
خو د افغانستان د سر د ادارې دا رپورټ د هم وایي چې د دغو نیمګړتیاو سره سره د دغې ادارې مهمه موندنه دا ده چې اوس هم 90% مرکزونه د ورځې لخوا فعال دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شفافیت د سر د ادارې دا رپورټ ناسم بللی او ویلي دي چې په دې رپورټ کې د عامې روغتیا په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت بریالیتوبونو ته هم په نیمګړتیاو کې ځای ورکړ شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د کابل ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد نوروز حکمل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د شفافیت د ادارې دا رپورټ نیمګړی، یو اړخیز او په شخصي عقدو ولاړ رپورټ وبلل.
د یورونو د عامې روغتیا پالیسي کشکې کتلې وای او د پالیسي او د ستراتیژي مطابق دغه ارزونه کړې وای، نو دا راپور په دې اساس باندې غیر تخنیکي، غیر واقعي بینانه او وقتوي ده. دوی موضوع پکې خودلې ده چې په روغتیایي مراکزو کې زنانه پرسونل کم بود دي، چې دا موضوع موږ سل په سل رد په افغانستان کې د 95 څخه زیات اوس روغتیایي مراکز کې موږ زنانه پرسونل لرو. په 2-3% کې کنه لرو، هغه معمولا پوزیشنونه خالی شوي، خلک راغلي اپلای کوي، موږ نوی پرسونل استخدامو. د دې په څنګ کې لیکلي دي چې په روغتیایي مراکزو کې برق نشته. بله، افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ تاسې عادي دوامدار برق نه لرو، ولې جنریتور نه لرو؟ چې کله ورته ضرورت سي جنریتور نه استفاده کوو. د کمبوت دوای خودلې ده، بله دوا او درمل موږ په زیاترین مراکزو کې اوس دوا او درمل لرو. په افغانستان کې د 95% څخه زیات روغتیایي مراکزو کې هغه دواوي چې باید پکې موجود وي هغه دواوي لرو. 2% 1% کمبود کله کله په دې معنا ده چې دوا نوې ورزي ځکه د میاشتې اخره به یا د میاشتې اخر کې دوا کتل کیږي. بله موضوع چې ښودلې ده چې په دې روغتیایي مراکز اکثرا د جنگ په صحنه کې وي، فکر کوم دا یو مثبت اړخ ده.
ډاکټر حکمل اندېښنه وښوده چې دغه سې ناسمو رپورټونو خپرول به د افغانستان د عامې روغتیا د سکتور سره د نړیوالو مرستو دوام هم اغېزه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د مهاجرت لپاره د اروپایي اتحاد کمشنر وایي شایي بروکسل په افریقا او آسیا کې په هغو هیوادونو باندې تجارتي بندیز د ویزې محدودیت ولګوي او پراختیایي مرستې ورباندې بندې کړي چې د مهاجرت منبع وي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د میټریس ارموپولس د ټامټ مجلې سره چې له برټانیا نه خبرېږي په مرکه کې وویل د اروپایي اتحاد مشران په دې غور کوي چې په هغو پروژو باندې بودیجه بنده کې چې دوی تمویلوي. موږ په دغو سیمو کې پانګه اچونه له دې کبله کړې ده چې مهاجرو دپاره فرصتونه پیدا شي او په خپلو هیوادونو کې پاتې شي. دوی ویل هغه هیوادونه چې د بیرته ستنیدونکو مهاجرو د میشته کېدو په برخه کې همکاري ونه کړي نو کېدای شي چې د ویزې د محدودیت سره مخامخ شي. آلمان په دې وروستیو وختو کې ګواښ وکړ چې د هغو هیوادونو د حاکمې طبقې ویزې به بندې کړي چې بیرته ستنیدونکي مهاجر ونه مني. مګر ارامو اپولیس نښې نښانې څرګندې کړې دي چې اوس د ویزې په پراخه بندیز باندې سوچ کېږي چې دا به په زرګونو خارجیانو باندې تاثیر وکړي چې په دوی کې به ډیپلوماتان، ډاکټران او څیړونکي شامل وي. دوی ویل اروپایي اتحاد له دې نه ویریږي چې د تجارت یا د ویزې په پالیسۍ کې به له فشار نه کار واخلي. راځئ چې صادقانه وغږیږو چې دا نه د افریقا نه د اروپا لپاره ښه ده چې ګڼ شمېر خلک د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شي. دا لومړی ځل دی چې د اروپایي اتحاد کمشنران د مهاجرت د ستونزې په ځواب کې چې دغه وچه ورسره لاس او ګریوان ده او عنعنوي ګوندي سیاست ګډوډ کوي او نیشنالیستي ګوندونه تقویه کوي ګواښ وکړ چې اروپایي مارکیټونو ته لاره بندوي. د سرحدونو په بندیزونو باندې اوس غور کېږي خو بشري غیر دولتي موسسې غندي چې دوی اکثره وخت په بې سرحده مفکوره باندې عقیده لري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون به د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د اروپایي او افریقایي مشرانو غونډې ته د خبرو په ترڅ کې د مهاجرو د مخنیوي په نوي مؤثره ستراتیژي باندې خبرې وکړې. احتمال لري چې افریقایي مشران به دا دلیل راوړي چې دوی زیاتې پرمختیایي مرستې ته ضرورت لري. د اروپایي اتحاد د ملي مشران د سه شنبې په ورځ خپل عادي عالي غونډه کوي چې د مهاجرو موضوع به یې د ایجنډا په سر کې وي. د اروپایي اتحاد ملي مشران د سه شنبې په ورځ خپل عالي غونډه کوي چې د مهاجرو موضوع به یې د ایجنډا په سر کې وي. په ایټالیا او آلمان دواړو کې په راتلونکو میاشتو کې ملي انتخابات کېږي او د ایټالیا پولو جنتلونی او د آلمان انګیلا مرکل به وغواړي چې رای ورکوونکو ته وښيي چې دوی په مهاجرو باندې لارې تړي. ایټالیا به په اروپایي اتحاد باندې زور واچوي د لیبیا سره هغه موافقې ته ورته موافقه وکړي چې تیر کال د ترکیې سره کړې وه چې په مهاجرو باندې هغه لارې بندې کړې وي چې له بالخان نه تیرېدي. مګر څارونکي وایي د لیبیا په ارتباط به دارنګه موافقه کار ورنه کړي ځکه چې په دغه هیواد کې مؤثره قوي مرکزي حکومت نشته. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان یا IOM په قول د ایټالیا د مامورانو لپاره ښه خبر دا دی چې د جولای او اګست په میاشتو کې د نوو مهاجرو په شمېر کې کمښت راغلی دی. رسمي ارقام ښیي چې د جولای په میاشت کې د شمالي افریقا نه د نوو راغلو مهاجرو شمېر 50% راټیټ شوی و او د اګست په میاشت کې دغه شمېر لا نور پسې کم شوی دی. د دغه شمېر د کموالي څو علتونه دي: د سمندرګي په وضع کې بدلون، د لیبیا د ساحلي ساتونکو د حضور زیاتېدل او د مهاجرو د ژغورنې په عملیاتو کې کموالی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې غیر قانوني وسلوال کسان د خلکو موټر بیګار نیسي او د کار په مقابل کې پیسې ورته اخلي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
د کندوز د مختلفو سیمو د لوی لارې موټر چلوونکي وایي چې دوی غیر مسؤل وسلوال له ځان سره بیګار بیایي چې له امله یې موټروانان له کاروباره پاتې کیږي او له ستونزو سره مخ دي. د کندوز د خان آباد لوی لارې موټر چلوونکي داسې وایي:
زه حشمت الله یم د خان آباد کندوز د لاین ډرایور. خان آباد نه مسواري کې نولې ور روانو مخ په کندوز باندې سه اربکیان ودرول مسواري را باندې کته کړله ولې تل موږ سره بیګار یې. یو وخت کې بودلم په قرارګاه کې کې نولم خو مازیګر سلور سلور نیمه بجې وې تر ماخام اذانو پورې بل ماخام لازان نه ماته پیسې راکړې وې تلار سم ته دوا راوړه لاړ مده زر په پودر مې ورته راوړل بالا غینت یولس بجې د شپې پورې قرارګا کې ځان سره وساتل ما بالا غې وای زس زما او تاسو قندوز ته نو حرکت مکه مکه مخ په قندوز باندې یو مل تفانچا ور سره په لاس کې نیولې و او راغلو داری ګوم په لار باندې سه قدم په قدم چې پاین نه دی پوستي دی راته وای راغلو له بدین بای او منډقې ته بدین بای کله وې دی منډقې ته راغلو سدلته دولت نفر و درولو وې درولو چیک پاین کې پښتنه وکړي لکم جې راغلي بس مونږ ته له خان آباد نه چیرته زې مونږ ولې قندوز ته راغلو مخ په قندوز باندې کلی تلال شپم دلته وکولت سبای وخت جک سره ما د موټر بانټ مې خلاص ک بس لګ زره موبایل موبایل دا مې پزمکه باندې خالی کړ او د تمه والس د ما موټر وارس کړ زلاړم مستری ته تا مغه سن نور را نغل ماتن لاړم ته وتختی دم
نور لای ما یو تن قندوز د خان آباد د لاین ډریور ما د اربکیانو د لاس ډیر پتنګ یو هر لحظه هر د قصی رازو سوالی راوړو او دویم گیرکی او راتوی سی ورور سوالی د کته کا مونږ سره بیګاره کم دلیل کم خبر شو ورته کو بس وارم کی امغه تورور ولی دی می او سراغ لم په خانابات خار کې سوالی را سره و دو طرفه سړی می را ور سو یو وخت یال تر بکوی گیر کړم او راته ویل سی مونږ به ور سه ته فلانکی جی پوره ما ورته ویل مال ز در بس ما چا سره وینا بس دلیل نه لري بیا ما سیو کته ورور نکیږي نو زور سره اغه او آخر کې پیسې ما شیم را نکړې بالای او سیاست امرا باندې وکړي شاته ونه ګوري ډریوران ټول ته پازاب دی او پتنګ دی ورور هر لحظه زوري
د مانوم سچا د خان آباد او د قندوز د لارې ډریور يم نو بکان نه ډیر خلک پتنګ راغلي سریته کسانو موټرواني پرې خودل د خلکو د لاسه چیرې چې بس کاری د فکر کې لکه خپل پلار موټر سي رئیسی درته درته ټوپکونی سي کسواری در سره ایسواری در نه کته کی کسواری در سره نه بدون د پختن نه جدا وې چیرې زی چیرې نه زی دروازی خوستی و مسالش پک نفره کینی درته وی حرکتو کاو جیم درته نو وسی چیر دی به چیر دی نه به دا کما ډاله د کم قماندان ډاله د خان آباد کې به یو قماندان هم نه ده پیژنې هم نه چای دار بکیان دی یا دا نه دی دا غلی دی چی دی وسره خواته چې زړو به دی
د دغه لوی لارې موټر وانان وای چې د غیر قانوني وسلوالو د بیګر لامل یو شمیر موټر چلوونکو خپل موټری خرڅی کړی او وسوس ګرځي د قندوز د والی ویان سید محمود دانش د غستونځ منیو زیاتوی چې غیر قانوني وسلوال په قتلونو غلا غانو او د خلکو په زورونو کې لاس لري او څو ځلې زینې ډلې به وسلې شوې هم دي
بدون شک مسلح غیر مسول در ولسوالی خان آباد یک چالش جدی است چندین بار چندین گروپ از زیر خل سلا کردیم
له شک پرته په خان آباد ولسوالی کې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت خلکو ته ستونزې جوړوي څو ځلې زینې ډلې به وسلې شوې هم دي دانش په خان آباد کې د غیر قانوني وسلوالو د موجودیت او لامل یې د ستونزو در پیدا کېدو پړه په نظام کې پر یو شمیر لوړ پړو چارواکو او وکیلانو ورچوي هغه زیاتوي
متاسفانه برخی از مواقع همین مسئله غیر مسئول توسط افرادهای بلند که در بخش نظام فعالیت دارن به نحوی وکیل هستن حمایت
هم دغه غیر قانونی وسلوال د همدې خلکو له لوري حمایت کیږي چې په لوړو دولتي ادارو کې دند لري او یا هم وکیلان دي هم دغه خلک چې له دوی څخه شکایت کوي کله وسلوال ونیول شي هم دوی په طرفداري د خلاصون هڅه کوي یوازې د قندوز په خان آباد ولسوالۍ کې تقریبا 3000 تنه غیر قانوني وسلوال موجود دي چې همدې وسلوالو د دغه ولسوالۍ خلکو ته ستونزې راولړې کړې دي غیر قانوني وسلوال په ټولو نام نوسیمو کې په غلاګانو وجنو اختطاف د خلکو په زورولو له خلکو څخه په باج اخیستلو له دکانونو څخه په زور د پیسو ټولولو او نورو جنایي جرمونو باندې تورن دي ګلریم نیزمن امریکا غاګشن رادیو
کغواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
په کندهار کې سلګونو کسانو د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوي تګلارې د ملاتړ په غونډه کې له امریکا او متحدینو وغوښتل چې د پاکستان حقيقي او حقوقي اشخاص د درګري د ملاتړ په لیست کې شامل او بندیزونه ور باندې ولګوي نور تفصیل زمر د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري
په ولوسی کچه د هرکلی د لومړنۍ خبرګون دی چې د امریکا د نوي تګلارې په اړه په کندهار کې ولوسی او سیاسي څیرې سرګندوي د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي د ملاتړ په غونډه کې د پاکستان پر ضد سختي څرګندونه وشوه او له امریکا او متحدینو څخه وغوښتل چې د افغانستان پر ځای په پاکستان کې نظامی ماموریت پیل کړي او د ترهګری مرکزونه له منځه یوسي د کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو ولسی مشرانو او سیاسي څیرو په ګډون په نننۍ غونډه کې د یو اته مادیز پریکړلیک په ترڅ کې غوښتنه وسوه چې پر ځینو حقيقي او حقوقي پاکستاني اشخاصو دي هم د ترهګری د ملاتړ لکبله بندیزونه ولګول سي.
د امریکایانو د دې تګلار مرمنو په یو شی د دې څخه موږ غواړو، دې موږ ته سواله راولي، یوازې په جګړه او په جنګ افغانستان نه آرامېږي.
موږ نه یوازې دا چې د دغې ستراتیژۍ اعلان تاییدوو، بلکې غوښتنه مو دا ده په یو غږ باندې چې پر هر هغه چا باندې چې د دغې جګړې تر شا ولاړ دی باید بندیزونه ولګول سي، او په راتلونکي کې د دوی ناولی لاس زموږ د پاک ریوان څخه قطع شي.
دغه راز د غونډي برخوالو په تیرو شپاړو کالو کې د زرګونه ملکی افغانانو، افغان او نړیوالو نظامیانو د وژنې مسؤل پاکستان وګاڼه، خو پر افغان وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ او جګړه یې د ستونزو حل لاره ونه بلل. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل ویل چې پاکستان له افغان وسلوالو طالبانو څخه د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو لپاره کار اخیستی. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان به هیله څرګند کړی چې د جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به د افغانستان خاوره د ترهګرو له منګولو څخه خلاص کړي او پاکستان باید د خپلو کړنو لکبله سزا وویني.
نو باید طالبان دا ومني چې هغه څوک چې هغه د تروریزم د بقا لپاره او هغه څوک چې هغه تروریستان ته زاله جوړ کړی ده، هغه زموږ د وجلو لپاره هر ورځ وسم لاس پکار دي، او موږ په خپل منځ کې یو د بل سره جنگي او زموږ د وینې او د وجلو څخه دی خوند اخ.
هغه ارمانونه پراسو چې موږ د شپاړس کال ناری ولې چې زموږ قاتل پنجاب ته او زموږ د سولې نه راوستلو مسؤل پنجاب ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ماښام د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې تګلار اعلان کړه. په دې تګلار کې امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړي چې که په خپل خاوره کې د ترهګرو د پناځایونو په لمنځوړلو کې عاجل اقدام ونه کړي، نو اسلام آباد به ډیر څه له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې په هکله جنرال عبدالرزاق وویل چې د امریکا نوې پالیسي دا وښودل چې تروریستان به ټول وځپل سي. موږ د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره مرکه کړې ده. محترم جنرال عبدالرزاق صاحب، په کندهار کې خو یوه لویه غونډه ده، کندهار د ولسونو او مشرانو ترمنځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د ملاتړ په خاطر جوړه شوې وه، نو که د دې غونډې په باره کې تاسې معلومات راکړئ.
تشکر. د نن ورځې غونډه د لوی کندهار په شمول د کندهار، هلمند، زابل، روزګان د ټولو ولایتو قومي مشران، ځوانان او وکیلان ټول راټول شوي وو. هغه ارمان چې افغانانو درلودی د تیرو شپاړس کالو ته چې د افغانستان حکومت او خلکو نارې ولې چې د تروریزم مرکز چیرې دی او چیرې تروریزم حمایه کېږي، چیرې تولیدېږي، او په زرګونو افغانانو، په لسو زره افغانان یې شهیدان کړي، شاوخوا 4500 د ناټو په چوکاټ کې عسکر قرباني شو. دلته چې د هغه شپاړس کالو تحلیل او ارزیابي څخه بعد د امریکا د رئیس جمهور او د هغه یو ډېر باخبردار امنیتي ټیم د هغو ټولو په افغانستان کې په نوبت نوبت سره وظیفې مجرا کړي دي، که هغه د ملي دفاع وزیر دی د امریکا، که د هغو د شورا امنیت رئیس دی، که د هغه لوی درستیز دی، که د هغه د مرکزي قواو قومندان دی، ټولو هغو هغه حقیقت په درکولو سره او د تروریزم په پېژندلو سره د افغانانو ناره، د دې سیمې ناره واورېده، او د تروریزم هغه اصلي ریښې تشخیص کې پیدا کې او هغه ته متوجه شو. نو افغانان د دې د ستراتیژۍ ملاتړ کوي او انشاءالله د غونډې قرباني به نوره ورکړي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا عملي شي او دا هغه د تروریزم ریښې راوخېژنو.
رازق صاحب، کندهار ته طالبان هم راغلي وو، دا کوم طالبان و او دوی به د سولې خبرو ته حاضر سي؟
ان شاء الله طالبان څو کمانډانان راغلي دي او نورم د پروسه روانه ده. خیره د سولې د پروګرام د خپل د کندهار د کومو په غوښتنه د کندهار د کومو په نوښت د کې د سولې پروګرام روان دي، ټول کومو نه اخته دي، او دغه نوې ستراتیژي اعلان شو د دې لپاره به سولې ته ډېره ښه لاره واري کې د سولې روښانه پیغام په کې دي چې افغانان خپل ملت سازي وکړي خپل افغانان کولای شي چې ملت سازي وکړي افغانان کولای شي چې سره جوړ شي په دې نامه نور چې یو به د امریکا د نامه سره په دغه کول به د جرمني بل په دغه کول یو کوم په بل نامه په درنګ کاوي یو بول دا د پلانکی ملک دا خلق د پلانکی ملک خلق دی بل بول دا د پلانکی ملک دی د امریکا په نوې پالیسي کې دا سته چې افغانان دي خپل ملت سازي وکړي نه چې څوک کولای شي څوک قدرت ورسې دغه پر نورو ملتو پر نورو سمپو باندې یو تاپاو بل تاپاو افغانان به په خپل سره جوړ شي او د تروریزم ریشې د امریکا د ناتو مسولیت یو غالي د دې تروریزم ریشې په کار کې نو دا تر ډیرو شایسته روښانه پالیسي ده او ان شاء الله موږ سولې ته رسیدو د خیر او موږ به دا جنگ افغانانو ناتو د امریکا متحده ایالات پر راس کې راګټي ان شاء الله.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هېروئ.
د اقتصادي چارو د ماهرانو د اټکل لمخې کڅلور زره نور امریکایي عسكر افغانستان ته د جنگ د پاره ولې جلسه نو د جنگ مجموعي قیمت به 2 میلیارډ ډالر نور هم لوړ سي. په دې اړه د واشنگټن په ورسپانې کې د چاپسوي مطلب خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوریبه.
که څه هم چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د افغانستان په باب د امریکا نظامی تعهدات د هغه په وینا د سپین چیک په معنا نه دي، خو د 4000 اضافي عسکرو د لګولو پریکړه به د افغانستان د جنگ لګښتونه په کال کې 2 میلیارد ډالر نور هم لوړ کړي. د واشنگټن پوسټ د ورسپانې خبریال سټیو مفسن د کانګرس او د دفاع د وزارت د خبرو شو ارقامو په استناد په خپل یو مفصل ریپورت کې چې په ورسپانه کې د اګست په 14مه چاپ شوی لیکي چې 2001 میلادي کال د دسمبر نه وروسته د تیرو شپږ کلونو جنگ په نتیجه کې په افغانستان کې د امریکا د پوز مصارف له 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالر نه اوختی دي. د امریکایي اقتصاد پوهانو په عقیده د دفاع وزارت به مکلفي چې لږ تر لږه د راتلونکي نیمې پیړۍ پورې په زرهاو سابقه دار عسکرو د روغتیايي بیمې د مصارفو درون بوج په غاړه واخلي. د نظامی چارو کارپوه او د واشنگټن د نړیوالو او ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر پروفیسر انټونی کوټسمن په دې باور دی که د جمهور رئیس ترامپ د 2013 میلادي کال فدرالي بودیجه کانګرس منظور کړه نو د افغانستان د جنگ مستقیم مصارف به په تخمینی ډول له 340 میلیارد ډالر نه سیوا شي. په دې پیسو کې ایوازې د هغو جنگي بودیجو پیسې شامل دي چې د دفاع وزارت معمولا په عاجلو حالاتو کې په خارج کې د جنگونو لپاره ساتي. د پخوانیو جنگونو د زخمیانو روغتیايي بیمې په شمول د جنگ مستقیم مصارف کې نه دي شامل. د امریکا د پخوانیو عسکرو د خدمات وزارت یا ډپارټمنټ اف ویټرن افیرز د زخمی شو عسکرو د علاج لپاره د خپل کاري پرسونل شمیر 3,50,000 ته لوړ کړی دی او کله نوې بودیجې هم په کال کې 115 میلیارد ډالر ته لوړه شوې. دا وزارت د 2001 میلادي کال نه تر اوسه د زخمی شو عسکرو په خدماتو باندې برابر 213 میلیارد ډالر لګولی دي. د امریکا د براون د پوهنتون د کاست اف وار پروجیکټ یا د جنگ د قیمت د پروژې د وی تحقیقاتي مؤسسې مشره میرمن نیتا کرافورد وای چې د دفاع وزارت او د سابقه دار عسکرو د خدماتو وزارت د افغانستان او عراق د جنگونو د زخمیانو د مصارف نه علاوه تر اوسه پورې هم د دوهم نړیوال جنگ د ویتنام د جنگ او د کوریا په جنگ کې د زخمی شو عسکرو باندې هر کال په میلیونونو ډالر لګی. نامتو امریکایي کارپوه او د ټریلیون ډالر وار په نوم د یو نوي کتاب مؤلف پروفیسر جوزف سټیل په دې یقین دی چې د پخوانیو عسکرو د خدماتو د وزارت مصارف اوس له حده لوړ شوي دي. د عراق او افغانستان د جنگونو د شروع کېدو نه مخکې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په اداره کې د اقتصادي چارو یو مشاور اټکل کړو چې د افغانستان او عراق د جنگونو مجموعي مصارف به د 200 میلیارد ډالر نه لوړ نه وي. او د سپین ماڼۍ د بودیجې دفتر رئیس میت ډانز ویلو چې له 500 او 600 میلیارد ډالر نه به هرګز سیوا نه شي. د دواړو لوړپوړو مامورانو اټکل سل په سل کې غلط ثابت شو. د کرافورد او واټسون د علمي مؤسساتو د یو اټکل له مخې په 2018 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان او د عراق د جنگونو مجموعي مصارف 4.8 میلیارد ډالر ته ورسېده چې زیاتره پیسې په جنگ کې د زخمی شو عسکرو په خدماتو باندې لګیدلې دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه